السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د ثور یا غوی وشتمه او د می ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې یوه نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی دا قرازو ویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست کې دی. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبري اجانس ته ویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجا کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوي ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامل ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مسارت کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکترانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړي دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 9% زیاتوالی ښیي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو له افغانستانه دوی ته د احتمالي ګواښ په اړه بیا اندېښنه ښودلې. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه کېدای شي؟
د طالبانو ستراتیژي معلومه نه ده. نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي.
له هند تازه لسګونه لارې غنم افغانستان ته را روان شوي.
سو آج 40 ٹرک
نن سلویخ لاری افغانستان ته دی. په دغه سلویخ ټول لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم.
کندوز کې ملخانو پر کروندو هجوم وروړی. بزګران حق حیران کړي.
ملخ د یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټه چار شی و هغه خوري، که غنم و خوري، که شوتله و خوري، که کچالو و خوري.
او د روسیې لپاره بل سرخوګای له فنلاند وروسته سویډن هم ویلي چې غواړي د ناتو غړی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع داده چې د ډلې زمینیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ.
د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې لیدې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډیر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې. دا چې اوس دوی له څه اندېښنه لري، تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د ده په باور د ډله ییز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوه او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي اوسنی حالت کوم چې د پیاوداسي جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره ښکېله شوه، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شوه. نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي، او دغه ضعف ته که یې بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري، او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي، او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کومه اړخه به له کومې سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړویستلې ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته به له افغانستانه ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم دا اندېښنې ولشته؟
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وایي او څوک چا په کلي کې نه پرېښودو ویل چې آسمه د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کېدای شي په هغو خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغوی ډېر په اسانۍ وشي کولی اعتماد ترلاسه کړي او یا په هغه خبرو باندې هغوی باور وکړي. ځکه د کوردنونه ماتاسته ویل چې لا ډیر مسایل شته چې طالبان له یو اړخه واده کوي اما عملي کولای نسی، له بلا ستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور د سي غټ وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي خو بل اخره په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغه سي عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاوره یې نیولې. کېدای شي دغه ډېری داسې وړه وړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندری باندې بدل سي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوئ دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات ته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پښې ځای پیدا کړي یو ځل بیا؟
ډېر آسانه ده، تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دي چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان کې، نه اوس بلکې له پخوا څخه یې حضور درلوده، او اوس لا هم امکان د دې شته چې د پردې شاپ په بعضې نقاطو کې شاید ګډ اهدافو لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لارې د هند د پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روانې شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاریو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي، او هند له افغانستان سره پخوا د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هندي غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لاره د هیواد ته لیږدول کیږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمیشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اژانس ته وویل:
سو اج 40 ټرک یې
نن سلويخ لاره افغانستان ته دی. په دغه سلويخ ټول لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دی.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلوونکی نور آغا چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه:
سرکار چې تو مې چایې دوايي اچھا چې بهجو
مونږ د هند حکومت څخه واړو چې خ درمل، خ ډاکټران، خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پوره وليو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالت وېسې به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو ته کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلي چې د کابل له مخکېني حکومت سره ښې اړیکې درلودل، په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هېواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تېره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی، خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبي په ژر رسیدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو يرغل کړی دی او د غلطي په وړاندې مبارزه پیل شوې، خو بزګران اندېښمن کړي دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په تیرو دوه اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شوي اوستنو څخه دوه اونۍ تیریږي، خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسېدونکی سیف الله: د کابل ښار بل اوسېدونکی محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي. لکه څنګه چې د ډیری لوړ پوړو ودانیو او ستوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسېدونکي د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له امله د کابل په ګډون د یوولسو ولایتونو اوسېدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت وایاند ویلي وه د برېښنا د نړول شوي او ستونو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. هم غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بېلابېلو ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسېدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلند وروسته سویډن هم وویل چې غواړي د ناټو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي او په قلمرونو کې د ناټو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي، نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلې موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر بدې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیې ویلي چې که موږ د ناتو غړي شنو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن به له غلطو معلوماتو او د دارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاونډ فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې 10% شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدر اعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلا مشورو وروسته هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغو دواړو هیوادونو غوښتنه باید دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیه له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28 او 29 د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړه شي. د ناتو چارواکو داسې نښې ښودلي چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواخ لارې چارې ولټوي چې ترکیه د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریځ نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسلوالو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې خبری تو کې پای ته رسیږي. زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس زما له همکار احمد تکل سره ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښې چارې. په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د خبرونې دا برخه له کندوز څخه په یو راپور پیلو. په کندوز کې د ملخانو د لمینځ وړلو کمپاین پیل شوی. ملخان هر کال په کندوز او د هیواد په نورو سیمو کې پراخه کروندې لمینځ وړي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې په نهو ولسوالیو کې د ملخانو او نورو مضرو حشرو د لمینځ وړو کمپاین روان دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ روډي ته وویل په پورته یادو شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چیرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې، مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوی ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي، ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی، بلکې باید مرکزي حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي، خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري، که غنم وخوري، که شوتله وخوري، که کچالو وخوري، هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده، د دې کنټرول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت همدې وظیفه ده، همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو، چیرځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز ارچی په ولسوالۍ کې د سیرازي په دشته په نامه ده. په دې دشته کې شټ پریمانه دي، داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ ترکاري، موږ میوه یا موږ درختې د دې جلګري وسي، هغه پاڼې ماڼې ونه خوري، کوم شی ونه خوري، ورته ګل ملجنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلي په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان میرمنې له دندو بې برخې سوي. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکوونکو نیولې تر ښوونکو، ډاکټرانو، خبریالانو او سوداګرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې د دوی د دندو له لاسه ورکول ښایي د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ته رسېدو راهیسې تر نهو میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راس ستوري خبرونې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلي چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړي. د خبرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې لولو چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسېدو راهیسې په ډېره چټکۍ بدلې سوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راس ستوري په مقاله کې وروسته راغلي چې پر خبریالانو په ځانګړې توګه له دوو خواوو فشارونه زیات سوي دي. یو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
ده هم پورسته برخه که ستاسو غگیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی هم جلال آباد سرخوت و لسالینا محترم منگا گیلل رو دین جنران را دا کچی مواد ورکی آیا دا چی دی کلی مشان ورد پیسی ورکی شل زر و دیر زر ورکی آنا رایجی مقا دی کلی ساروی ورد کئی حال تا سرخوت و لسالی که تا بطیگانی دی دریس ها خوختو خلق پکی کار کی غریبانان دو لکه دری لکه سلور لکه قرزاری در پدر خواری پسر دی یو سرائی دل تران نگای چې دا ته پښتنه کړې دي غریبانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو او د مایل دا د ازادي راډیو نه چې دې خلکو سره رابطه دي وکي دا خلک دې بدل تر اولیږي ته پټوي ته چې دې سروې دي وکي او دې خلکو غمونه او دا هغه اندېښنې دي ورته ختمې کړي.
موږ غوښتل نه درله لوړ پورې چارواکو ته چې دلته چای بوره غوړي وړه په قیامت درانه رانیولې په قیامت دي موږ د دوی څخه دا هیله واردوري چې دوی شاته توجه وکړي او دوی شاته نرخونه وټاکي. دوهمه پوښتنه به دا د طالبان څخه چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچه ورکړې ده؟ دلته ماشومان د لوږې تفیز کړیږي. دا خدای وایي که رسول وایي دا نبی علیه السلام دا چې مونږ کړي کې صحابه وکړي کې یارانو کړي چې څه کوي خپل یاس غوړې خوړي خشتي خوړي هر څه چې خوړي هغه خوړي ولس په وینو باندې څه آج څه چې مونږ وکړه شهیدان وینو کوم ځای ته ورسول چې جنا ور نکړه په مسلم ولس باندې دا ظلم سي سره باندې چې چاره دې پر کړی د نن نه چې چاره دې پر کړی.
مینه تر رحمان د نګرهار ولادت بټ کوټو له سوالې څخه ته دا غوښ پیغام پرې دمه چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای و دونه ته بوزي. موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید د دې مخه ونیول شي. والسلام.
زه د هلمند څخه خبره کوم. دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار نو دغه میلی چې دی ورور د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. ان په یو بازار کې هیڅ څوک د یوې معنا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټ سول او بل دا بې کیفیته شیان چې دي، دا بې کیفیته مواد چې دي، یعنې مکمل خالص دا بې کیفیته مواد چې دي په دا میلو کې خرڅیږي او په دا میلو کې چې معنا میلو ته داسې د خدای مخلوق راځي، د خدای بندگان ورته راځي چې هغه مثلا په دې ویدي نه پوهېږي وروره. او بله خبره دغه د وروره چې دا کم یعنی دا د وطن هستي چې دا ټوله میلو ته ځي، میلې پر ډاګ باندې جوړېږي، هغه پر ډاګ باندې سره پاشي کېږي. یعنی ډېر سخت زیان یې رسولی دی و دا وطن ته و دې ملت ته وروره. نو خدای خو دې وکړي چې نور هم په داخل په دغه کې نور خلک هم فکر وکړي او د مسؤلینو دې ته پام شي چې دا زموږ په ګټه دي، کوم په زیان دي وروره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دې برخې مطالب همدومره و. قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.